په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلو. په خبری راپورونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي. تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدلوې 15مه د فبروري 4مه. سبا سیشن بعد روسی په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي. هغه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي. دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ترامپ څو وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2,000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. سبا سیشن بعد روسیه په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د غرض د ولسمشری انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري دې غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پای لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د مسکو په غونډې کې له کابله د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په بلوچستان کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ. د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوڼي جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې وسوه، خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوڼي د پاکستان پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوڼي د زړه حمله راغلې او سا یې ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بي اس ټلویزیون سره وکړه. ترامپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2,000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو. هغه له سی بي اس سره په مرکه کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل
We have very fast airplanes. We have very good
موږ چټک الوتکې او خې بارونکې الوتکې لرو. کولای شو ژر بیرته راستنه شو. له سیمې څخه نه وځو. په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی.
ترامپ زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري، ځکه د په خبره دا هیواد یو ستونزه ده. د سوریه یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریه په ختیځ کې د پوځ د توپخانی پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چپیان کړی دي. د سوریه دولتي خبری اژانس سانا د دغه پوځي چارواکی په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکې تیر ماښام د دیر الزور شهر په البو کمال سیمه کې د سوریه د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ. د خبر له مخې په برید کې یو توپ هم له منځه تللی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان ډګروال شان راین په یو ایمیل کې ویلي، زموږ پر همکارو ځواکونو برید سوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود. راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپو وزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسید، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جمعه له ملا امام شیخ احمد الطيب سره به وګوري. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. پر پرونی کې ورچې د امریکا ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي.
We need to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. په نور موضوعاتو کې ورچې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دغه غورزنګ د یو وتلې غړي ارمان لونی بدل باخلي.
قرآن باندې قسم خورم چې دغه مينه به کله هم نه پاتې کوو.
د ژوند پرنګونو کې یو تن د امن په صورت کې د خلکو د سوکالۍ هیله لري.
هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو، جنگونه ورک شي، دا یو لري چې هیڅوک په افغانستان کې بیکار پاتې نشي، هیڅوک به بیکار چاته به کار زمينه مساعده شي.
تر اونۍ مو بجو نور مسائل هم څیړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلي چې له دې نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفی الله ستنیک ځینې اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ سار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستان د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې هم وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید اوله هلته وای؟ دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کال یو، موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپه ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په 18 پای ته ورسېده، چیرته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یو اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او ویل چې طالبانو ترې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي، خو د خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
سیاسي رادیو ته غوږ یست. په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په سیمه کې د پایدار پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د خپلی کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یک شنبه په ورځ په کابل کې دغې ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوندي کولو ته ژمن یو. موږ غواړو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایدارې پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. ښاغلی ربانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولی شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا اتم پړاوناسته دوه کاله وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړاوناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کنفرانس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړې دي. دغه سیمه ایز همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر لمنځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راسرخي. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ترڅنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیړنو او ارزونو د مرکز پرانیسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانیستلو هدف د سیړنې ظرفیت، د سیړنیزو همکاریو پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسیو پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشارې سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده. دی وایي تر دې مهاله له دغو همکاریو افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه ده لیدلې، خو په ټوله کې سیمه ییزه همکاري مهمه ده، ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتي او سیاسي برخه کې همکاري ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمه ییزې همکارۍ پر لور روانه ده او دا پوهاوی باید افغانستان او سیمه هم ولري.
افغانستان او منطقه هم باید تمرین و آگاهی
خغله سهون وای. اوس مهال افغانستان او سیمه لګنو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړباسي چې د اقتصادي همکاري پر ځای په نورو شخړو کې ښکیل شي، چې دغه چاره د اقتصادي همکاري پر پراختیا نه وړه اغیز خندي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوز به احمد تکل را ته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستی حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورځپاڼه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډېره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د راروانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلندلیکونه د بېلابېلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چاره بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خو ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان سبغات احمدي له قوله لیکي چې نوموړی وایي د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډو قطعا افغانستان ته سوله نشي راتلی. احمدي د مسکو غونډه یوه سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیه، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له یوې اونۍ خبرو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ د دواړو خواوو د موافقې د مسودې پر جزئیاتو رڼا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غني د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ، په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ولسمشر غني لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوې چې د راپورونو له مخې ښاغلی غني په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
د خوست مدني فعالانو د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې هڅې وستایلې، خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي او نور ارزښتونه خوندي وي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټې غونډې جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنګونه جوړ شي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادیو د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پوځ د دې هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکي ملي سر پتوګه د کومي سیاسي معاملي قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغه کې لکه پوټیټ نظر کتل کیږي او هغه د افغانانو د پوره سره کر خلی، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولس د دې سره مخالف ده، کچې ته سوله کیږي نو پوکی ډول دي سوله.
په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوام وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي.
افغانان اوس بدر شوي دي، د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملي پوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي، او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یوه نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
کسه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې په سلګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر وژل کېدل وغندل، دوی د ارمان لوڼی غایبانه جنازه هم وکړه. روح الله انوري او نور جزئیات.
تسکی د شهیدانو پارک کې د یک شنبه مازیګر په لسګونو او دینی علمانو په کوزه پښتونخوا کې د پاکستانی ځواکونو په لاسونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو تکړه غړي ارمان لوڼی وژنه وغندله. محمد خطاب وویل
همیشه لپاره زمنګ تنکی تنکی ځوانان د خپل وطن لپاره، د خپل سرحد لپاره قرباني ورکوي، او همیشه لمنګ سره ظلم کیږي، هم په داخل کې ظلم کیږي، هم په بیرون کې ظلم کیږي. او که هر څوک دا فکر کوي چې دا نه پويږي، ستاسو په استخباراتي جګړو باندې زمنګ بچای پیښ شوی دی.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وایي ټول افغانان د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ولاړ دي.
زمنګ دغه ورونه په پیښور یا په کوټه یا په بلوچستان کې یو ډله یا یو قوم او یا څو کسان نه، بلکې ټول پښتون ملت، چې د پښتون ملت غیرت، شهامت او تاریخ په کتابونو کې شته، او د نړۍ لوی لوی قدرتونو ته ماتې ورکړه ده. دغه شان قدرت د دغه پښتون غورنې د غورځنګ تر شا ولاړ دی.
هغه وایي هر حکومت چې د خپلو خلکو په وژنو او زورونو لاس پورې کړي دا یې د تباهۍ او نابودۍ ښکاره نښې دي.
هغه حکومت چې د خپل قوم په وژنه باندې شروع وکړي، کوم ملت چې د خپلو اعضاو په وژنه باندې شروع وکړي، او کوم قوم چې د خپلو غړو په وژنه باندې شروع وکړي، دغه د دغه حکومتونو نظامونو تنظیمونو د زوال د پیل شېبې دي.
راټول شوو کسانو له نړیوالو وغوښتل چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړي څو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لملاتړ او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو له وژنو او زورونو لاس واخلي. راټول شوو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه او د افغان خاورې په دفاع او ساتنه کې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټولو وژل شوو کسانو روحونو ته یې د مغفرت دعاوې وکړې.
په ننګرهار کې هم پرون په لسګونو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه. شاه محمود شینواری راپور لري.
په لسګونو ختیځوالو د یکشمې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازه د خدایي خدمتګار باچا خان په مزار کې ترسره کړه. ارمان لونی په جنوبي پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړی و چې د خبرو شوو رپورټونو پر بنسټ د پاکستاني پولیسو له لورې په لورلایي سیمه کې د سخت وهلو په نتیجه کې ومړ. د ختیځې سیمې په لسګونو فرهنګیانو او د قلم خاوندانو د مرحوم ارمان لونی غیبي جنازه وکړه او په خبره یې لونی د خپل قام او خاورې د بقا په خاطر قرباني شوی. د جنازې برخوال فرهنګي شریف الله ناصری وویل چې د لر او بر افغان یو وینه یو درد او یو غم دی.
د موږ د لر او بر یو افغان چغه ده، د لوانی وینه، د ما وینه ده، د ما وینه، د لوانی وینه ده، د مسعود وینه ده، منظور پښتون وینه ده، ټول وینه هم شریک ده او د خپل نه جدا کړي او د خاطر په دغه بد باندې شوی. موږ یاران د سخت ورځو په دردانګو په یارانو له لاره اوسه خبره.
د نظر خاوند ډاکټر اسدالله خالص پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر پښتون قوم روان تاوتریخوالی او تشدد نور د پښتنو لزغم اوخته او غوښتنه وکړه چې پر پښتون قوم د روان تشدد او تاوتریخوالی په اړه دی د پښتنو د دیدلې غږ واوري.
ارمان نه ټوپک لره او نه بل وسیله لرله چې نظام غواخه، یوازې مدني حرکت او غږی پورته کوو. او چې په دغه وشتم پیړۍ کې په دغه جمهوریت نظامونو کې دغه سي غږ ته یا دغه سي غږ تاب څوک نه لري، دا په دې مفهوم چې نه دیموکراسي شته او نه دغه سي خلکو هغه هغه د حقوق عمومي او نړیوال علم برداران چي دي هغه په خپل دغه قضیه تعقیب کی او د دې هغه عاملین په دارو زړی.
په کوزه پښتونخوا کې د یو شمیر سرلارو پښتنو تر وژل کېدو وروسته پوره یو کال وړاندې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوځښت راغی چې د تیر یو کال په جریان کې په اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، کوټه، لاهور او د کراچۍ په ګډون په نورو پښتون میشتو سیمو کې سترې غونډې وکړې او په دې غونډو کې په لکونو پښتانه یې پر ځان راټول کړل او پر پښتون قوم د روانو ظلمونو په اړه خپل ناره اوچته کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د ارمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلې وه. صفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف ولا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت نا وخت به په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لونی غجبه واخلي. د منظور احمد له هرې خبرې سره به د ارمان لونی د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول.
پښتون بہادر، پښتون
پښتین زیاته کړه ابراهیم لونی ځکه ووژل شو چې د ده په خبره په بلوچستان کې په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد د تازه لړۍ د پیل مخالفت کوو. د یکشنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په کلاسې فلا کې د ارمان لوڼی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي او میګونت یو مشر نواب ایاز خان چوغزی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او ځایي خلکو برخه اخیستې وه. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلای پولیس تورنول چې ارمان لوڼی وژلی، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیاءالا لانګو بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي ارمان لوڼی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندېدو له امله سا ورکړې.
په بوري یا لورلای کې د قانون 144 دفعه نافذ وه او دې کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ما ته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولی او ویلي دي ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی، خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لوڼی سا ورکړې، دا لومړی وار چې یو پاکستاني چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لوڼی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو پلازمینې او په ځینو اروپایي ښارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې هم شوي. اعتراض کوونکي چې لا یې شمېر زیاتېږي د ارمان لوڼی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنې وشي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو بار بیا وویل چې له افغانستان څخه به امریکایي پوځیان وایستل شي. سبا سیشن بعد روسیه په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي.